د مشال ریډیو درنو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې. دا د مشال ریډیو د نن ورځې وروستۍ خبري ساعت دی. وخت په پېښور کې د مازیګر 15 بجې سوي. زه بوریوال کاکړ درته د دې خبرونې د کوربه پېس هر کله کوم. په دې او ساته خبرونه کې به د پښتونخوا، پاکستان، سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر ریپورټونه واورئ. خو تر هر څه وړاندې به ملیحه امیرزاده ته ورسو چې تاسو ته د دې ساعت خبرونه وړاندې کوي.
دا خبرونه سټیکی د پاکستان پوز د امریکا نه غوښتنه کړې چې کده ایمن الزواری په اړه ورسره معلومات وي نو ورسره دې شریک کړي. په کوهاټ کې د جواکه د سیمه د امن لخر په غړو نامعلومه وسوالو ډزې کړي. د شام حکومت د مخالفو ډلو سره د کامی مذاکراتو په نامه د خبرو شروع کولو اعلان کړی دی. دا خبرونو تفصیل. دا پاکستان د پوز ویان میجر جنرال اتر عباس ویلی که دا امریکا سره د ایمن الزواهری او د ترهګرو ډلو د نورو مهمو هدفونو یا های ویلیو ټارګټس په اړه معلومات وینو د پاکستان سره دی شریک کړي چې پاکستان پرې خپل کاروایو کړي. دا خبرې نوموړي په اسلام آباد کې د پوز لخوا په جاری شوي خبر پاڼه کې کړي دي. د امریکا د دفاع وزیر لیون پینټا د دې نه مخکې ویلي واشنگټن غواړي پاکستان دې د الزواهری پر ضد عملیات وکړي چې داسې ګڼل کېږي د پاکستان قبایلی سیمه کې دی. میجر جنرال اتر عباس ویلی د پاکستان سیکیورټی فورسز لا اول نه د پاکستان په قبایلی سیمو کې د ترهګرو پر ضد عملیات کوي او که د ایمن الزواری په اړه ورته معلومات ترلاسه شي نو هغه به هم پنه خکړي. هغه په خبرو کې هیله څرګنده کړه چې د دواړو هیوادونو استخباراتي ادارې به له یو بل سره معلومات شریکوي. لیون پینټا چې د امریکا د استخباراتي ادارې پخوانی مشر وو او د رابرټ ګیټس نه پس نوې دفاعي وزیر ټاکل شوی د القاعده پر ضد په جګړه کې د نور څه کولو په اړه د پاکستان نه غوښتنه کړې ده. د دویم مینه پس دواړو هیوادونو تعلقات له یو بل سره خراب شوي دي. چارواکي وایي د خیبر پختونخوا د کوهاټ ضلع په نیم قبایلي سیمه جواکیه کې نامعلومه وسوالو په ډزو 15 کسان وژلي دي. د چارواکو او د ځایي خلکو د وینا سره سم دغه ډزې د سیمې ځایي امن لخکر په غړو هغه وخت شوي دي کله چې په موټر کې د پایا په نامه د یو کلي سره نږدې د کوهاټ نه جواکیه ته روان وو. په دې پیښه کې درې کسان جوبل شوي هم دي او د پیښې پړه تر اوسه چا بغاړه نه ده اخیستې. په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې د امن لخکر په غړو بریدونو کې د څو مودې راهیسې زیاتوالی راغلی دی. امریکا کې دیشي د پاکستان پوسټ په میلیونونو ډالر امرستې ودروي. دا خبره امریکایي ورځپاڼې د نیویارک ټایمز په خپل یو رپورت کې د درې لوړ پوړو امریکایي چارواکو له خولې لیکلې ده. دا ورځپاڼې له وینا سره سم د امریکایي ولسمشر باراک اوباما حکومت دا کار ځکه کوي چې امریکا له پاکستان نه د اورپکو پر ضد د کمپین په ترڅ کې خوشاله نه ده. لوړ پوړو امریکایي چارواکو د نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي امریکا د 800 میلیونو ډالر امرستې او سامان د پاکستان پوسټ ورکول یا خو ځنډوي یا حمله سره ورکوینا. امریکایي چارواکي وایي کچره د دواړو هیوادونو اړیکې خشي او پاکستان د اورپکو پر ضد نور ګامونه واخلي نو کېدې شي مرستې او سامانونه ورکول بیا بحال شي. په قبایلي سیمه کورم ایجنسی کې د ترهګرو پر ضد د پاکستان پوز عملیاتو له وجې د بې کوره شوي خلکو د اندراج سلسله روانه ده. د انتظامیه تر مخه په دوراني کمپ کې رجسټر شوي بې کوره شوي خلکو شمېره 950 ته رسېدلې ده. بلخوا بې کوره شوي خلک وایي چې د اندراج په سلسله کې د یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي ځکه چې کامی شناختي کارډونه نه لري. یو بې کوره شوي کس وایي
ډېر سره شین خاتون پوتې دي وسا ناقل بنې وته نه کوي کور مونږ سره شین خاتون وی نه صرف نقلونه وه په نقلونه کور نه کول هغه ویل چې مونږ بوز دته کور وکړو بیا راشنې نه درکوي د څه شین خاتې نه یي دسه.
د ځایي خلکو په خبره د منځني کورم ایجنسی نه بې کوره شوي خلکو د دوراني کمپ نه علاوه نورو ځایونو ته هم کډې کړې دي. د خبر ایجنسی د جمرو تحصیل جنډاخیل قبیلې د امن لخکر د جوړولو فیصله کړې ده. د قبیلې مشران وایي چې ډېر زر به د امن لخکر اعلان وکړي. د دوی په خبره د ځایي چارواکو د امن لخکر په ملاتړ په دې سیمه کې هیڅوک ترهګر یا وسلوالې ډلې نه پرېږدي. دوی وسلوالو ډلو ته هم خبرداری ورکړي چې زر دې د دوی سیمې نه وځي ګنې د دوی پر ضد به وسلواله جګړه شروع کړي. د امن لخکر په جوړېدلو د جنډاخیلو د قبیلې یو مشر مشال ریډیو ته وایي
دغه پوره موږ داسې لښکر جوړو چې بس خپل غوړینه به ساتو او تاسو څوک دی چې پر خلاف خرڅېږي ځوم دې به وي غلط خلک موږ په جنډاخیل خوره کې نه پرېږدو نه پچورا کې ونه دلته.
نن د پېښور په آرمی سټیډیم کې د پېښور یونیورسټي آف انجینرینګ اینڈ ټیکنالوژي په بیلابیلو څانګو کې د داخلو لپاره ټیسټ یا امتحان واخیستل شو. په دغه ټیسټ کې د پاکستان د بیلابیلو سیمو نه راغلي طالب علمان ناست وو. د پېښور د انجینرینګ یونیورسټي یا د یو ای ټي د چارواکو د وینا تر مخه په دغه ټیسټ کې 2,500 پورې طالبانو ګډون وکړ. د یونیورسټي انتظامیه وایي چې په دغه زده کوونکي به 6,500 طالب علمانو ته په یونیورسټي کې داخله ورکولی شي چې په دغه ټیسټ کې ښه نمبر واخلي. د مشال ریډیو د خبریال د وینا سره سم د افغانستان لویدیز باغدیس ولایت د مکر ولسوالۍ ولسوال مولا داود نن سهار د سړک د غاړې په ماینچاودنه کې ووژل شو او د دې ولسوالۍ د پوهنې د مدیر او د یو ملکي وګړي په ګډون 15 تنه نور ټپیان شول. بلخوا تېره شپه نامعلومه وسلوالو د خوست ولایت په نادرشاه کوټ ولسوالۍ کې د یو ډاکټر په کور وسلوال برید کړی چې په پیښه کې د ډاکټر یو ورور وژل شوی دی او دوه برید کوونکي ټپیان شوي دي. ځایي چارواکي د پیښې تایید کوي او وایي چې د موضوع د روښانولو په موخه سیمې ته یو پلاوی لیږلې دی خو تر اوسه چا د دې پیښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. په افغانستان کې د هغه تختول شوي ماین پاکونکو په اړه بیلابیل رپورټونه دي چې څو ورځو مخکې د فراه د ولایت نه لادرکه شوي وو. د خبري ایجنس اف پی په خبره افغان امنیتي چارواکي وایي پولیسو او قبایلي مشرانو د 8 کسانو مړي موندلي دي، خو رویټرز خبري ایجنس شپږو کسانو مړي د ترلاسه کېدلو خبر ورکوي او د یو پولیس چارواکي د خلیلي کې چې د وژل شوو کسانو سرونه نه دي پرې شوي. د شام حکومت نن ویلي د مخالفو ډلو سره خبرې شروع کړي خو فعالین او د مخالفو ډلو مشران د دغه غونډو نه ډډه کوي. په دمشق کې د کامی مذاکراتو په نامه د حکومت لخوا ترتیب شوی د خبرو اترو دوه ورځنۍ سلسله کې د مرستیال صدر فاروق الچرا په ګډون لوړپوړو چارواکو شرکت کړي. په دغه غونډه کې به په یو داسې مکننه بحث کیږي چې د ګڼګوندیز نظام اجازه ورکوي. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واوریدل چې ملیحا امیرزاده وړاندې کول. درنو اوریدونکو د مشال ریډیو ټول خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ په انټرنیټ کې موریدلای سي. د مشال ریډیو د ویب پاڼه پته ده www.mashalradio.com. د دې خبرونه پوښدو کې په کراچی کې لتی اورو څو ورځو راځي په بادامنۍ کې څه کمی راغلی ده. په دې شهر کې د بادامنۍ اوه جسده د سیاسي چارو یو کارپوه پاړه وای
دې کې دا مختلف عوامل او عناصر دي لکه دا د لسانی هم ده او سیاسي هم ده.
په خیبر ایجنسی کې قبایلي خلکو د وسلوالو او روپکو پر ضد د امن د لشکر جوړولو اعلان کړی دی.
غلط خلک دي په جنډاخیل خوره کې نه پرېږدو نه شورا کې ونه تیل ده.
د افغانستان په ختیځو سیمو کې د ګوزن یا پولیو د ناروغي پر ضد درې ورځنی کمپاین نن پیل شو.
په دې حوزه کې چې تقریبا 2,000 ماشومان راځي دا به نن سبا او بل سبا په دې درې ورځو کې د پولیو پر ضد دوه قطرې واکسین ورته تطبیقیږي.
د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه نور رپورټونه هم در باندې اورو له مشال ریډیو سره اوسئ. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د کراچی په ښار کې لتیرو څو ورځو راهیسي روانه بدامنی اوس لړسه کم سوې ده. په دې بدامنی کې شاوخوا اصل کسان وژل شوی وو چې زیاتره د اورنګي ټاون په سیمه کې وو. په کراچی کې میشت پښتانه دا ګیله کوي چې دوی په نشه کېږي. دا چې په کراچی کې د روانې بدامنی اصل وجه څه ده د مشال ریډیو همکار مجید بابر په دې اړه تاسو ته یو رپورت وړاندې کوي.
د پاکستان په ساحلي خار کراچۍ کې د 1300 کالو راهسي د هدفي وجنو لړۍ روانه ده او 13 اونۍ دغه خار په خبرونو کې یو واري بیا د سر خبر وو چې کله دغه خار په کټي پهاړي او رنګي قصبه کالونی او خوښه سیمو کې ډېر په منظمه توګه یو شمیر وسلوالو د رینجرز په پوستو قبضه وکړه او سلور ورځو پورې په عامو خلکو ګولۍ ورولې. پاکستانی ټلویزیونونو دغه نظارې نیخ په نیغه نړۍ ته ښکاره کولې. په دغو سلور ورځو کې د راپورونو تر مخه د سلو نه زیات کسان بشمول ښځې او ماشومان کسان اوجل او یو شمیر نور جوبل شول. د بشری حقوقو د نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل د یو راپور تر مخه په تیر کال کې په کراچۍ کې 490 عام وګړي په هدفي وجنو کې وچلې شوې دي او سلګونه نور جوبل شوې دي. دکانونه، ګاډي او کورونه هر ورځ سوځولې کیږي او لوټلې کیږي، خو تر دا مهال نه د پاکستان مرکزی حکومت او نه په دغه ښار کې سیاسي ګوندونو په دې اړه څه کوټلي ګامونه پورته کړي دي چې دغه د وینو تویدو لړۍ ته د پای ټکی کیږدي. د دې خونړۍ لړۍ څه عوامل دي؟ آیا دا یو سیاسي یا مذهبي کنسلی مسله ده؟ پوښتنه مې په کراچۍ کې د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر شاهي سید نه وکړه. نو د هغه ځواب څه په دې ټکو کې و؟ په کراچۍ کې د 1960 نه تر دې وخت پورې په بیلابیل وختونو کې د یو سیاسي ګوند چې مخکې یې مهاجر کامی غورزنګ نوم و او اوس ورته متحده کامی غورزنګ ویل کیږي، د بیلابیلو جبهیزو ډلو سره تاوتریخوالی رامنځته شوی دی. دغه ګوند د سندیانو، پنجابیانو، بلوڅانو او پښتنو سره د تاوتریخوالي یو تاریخ لري. د دې موجوده تاوتریخوالي په اړه مو چې کله د متحده کامی غورزنګ د یو مرکزي مشر حیدر عباس رضوی نه پښتنه وکړه، نو هغه وایي چې
نه اس کو آپ کوئی لسانی رنگ دے سکتے ہیں، نہ ہی آپ اس کو کوئی مذہبی رنگ دے سکتے ہیں.
نہ خو دے تاسو نسلی رنگ ورکولے شئی، نہ مذہبی او نہ سیاسی رنگ ورکولے شئی. دو هفته وړاندې د پاکستان ټولو ټي وي چینلونو یو ویډیو چلولې و چې پکې طالبانو او د هغوی په شان کسانو په واضح توګه د هغه علاقې لوډ سپیکر استعمال کړي وو او د یو خاص طبقې په حواله یې ویلي وو چې دغه د يهودي نسل والدي او د دوی مرګ واجب او جایز دی. د دې وروسته چې نورې څومره ویډیوګانې بیلابیل ټي وي چینلونو چلولې، په هغې کې دغه کسان دومره ماهران ښکاري چې د غر ختلو او کوزیدلو په وخت هم داسې ډزې کوي چې دا د عام سړی د وس کار نه دی.
په کراچۍ کې دوه ګوندونه، عوامي نېشنل ګوند او متحده کامی غورزنګ، د دې نه خو انکار کوي چې د عامو خلکو د وجنې په شا څه قسمه سیاسي یا نسلي عوامل کېدای شي. په دې اړه په کراچۍ کې د سیاسي چارو کارپو اجمل خټک کشر وایي چې تر کومه دغه دواړه ګوندونه او حکومت په اخلاص د کراچۍ د اور د مړ کېدو نیت نه وي کړی، نو داسې پېښې به رامنځته کیږي. هغه زیاتوي
دې کې د مختلف عوامل او عناصر دي، لکه دا د لسانی هم ده او سیاسي هم ده. په دې کې بنیادی کردار چې کوم دی هغه لکه درې قوتونه لري، یو حکومت دی، سیاسي حکومت، بل حکومت یو اداره چې هغه قانون نافذ کوي رینجر، او دې نه پس بیا عوامي نېشنل پارټي او د متحده قومي موومنټ په شان ګوندونه چې هغه دلته کې ډېر ښه اثر لري. اوس کله چې دې دریو واړو عواملو کې کمبینیشن پیدا شي، یووالی پیدا شي او دې سره سره دوی په مابین کې اخلاص پیدا شي، نو بیا خو لکه پایدار امن چې دی هغه قائمېدل شي. ګنی دغسې به خدای دې نه کړي کیږي چې خلک دغسې بې قصور مري.
په دغه ښار کې د موجوده اړیګړي د ختمېدو لپاره د پاکستان مرکزی او د سند صوبایي حکومت د کمیشنرۍ د نظام بیا عملی کولو حکم ورکړی دی، او د داخله چارو مرکزی وزیر رحمان ملک د ترهګرو په ضد د هدفي عملیاتو پیل کولو اعلان هم کړی دی او وعده یې کړې ده چې دغه ښار کې به امن زر تر زره بشپړ شي.
د کراچۍ د حالاتو په اړه مو د مجید بابر رپورټ اوریده. د کراچۍ په حواله دی ایکسپریس ټریبیون کې لیکوال رضا رومي په خپل یو مقاله کې لیکلی دی چې دا ښار په کاروباري او اقتصادي توګه د ملک تر ټولو لوی مرکز دی، خو له تیرو څو ورځو راهیسې رواني نارامۍ پکې د ولسي خلکو ژوند له ډیر جنجال سره مخامخ کړی دی او حکومت هم په دې لړ کې هیڅ ګټوره منصوبه بندي نه ده کړې. زموږ همکار منور شاه د دې مقاله غټه کې تاسو ته اوروي.
رضا رومی د ایکسپریس ټریبیون په دې مقاله کې لیکي په کراچۍ کې روانه نارامي او د تشدد پیښې د حکومت کمزوري څرګندوي. د ښار کې حکومتي ادارې بې وسخکاري او په نسلي بنیادونو سیاست کوونکي دا باور لري چې د تشدد د لارې سیاسي طاقت ترلاسه کولی شي. دې ته په کتو سره وړې وړې وسلوالې ډلې هم خپل کاروایانې جاري ساتي. رضا رومی وایي په کراچۍ کې درې لوی سیاسي قوتونه، پیپلز پارټي، ایم کیو ایم او عوامي نېشنل پارټي، شتون لري، خو تر دې دما په ښار کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره په کوم اصلاحاتي پروګرام سلا شوې نه دي. د مثال په توګه پیپلز پارټي لوکل ګورنمنت ختم کړو او کمشنری نظام یې بحال کړو خو ام کیو ام د دې مخالفت کوي. رضا رومي وړاندې لیکي چې په خار کې د امنیت ټینګولو په لړ کې د پولیس بنیادی کردار دی، خو هغوی نه یوازې دا چې مناسب تربیت نه لري بلکې شمیره یې هم ډیره کمه ده. د دې ترڅنګ داسې ثبوتونه هم موندل شوي چې لمخې کراچۍ کې د القاعده فعالیتونه څرګندېږي، بلخوا چې دې خار کې ناارامي راوړاندې شي نو په اقتصادي توګه ټول هیواد متاثره کوي. رومي لیکي مرکزی حکومت د کراچۍ د شخړې هوارولو لپاره بیلابیلې طریقې استعمالوي، لکه چې تیر حکومت دلته پوځي عملیات کړي وو نو په ارزي توګه یې حالات قابو کړي وو، خو دا مسله وخت په وخت اوس هم راوچتیږي. دا راز اوسنی مرکزی حکومت کراچۍ کې پخوانی کمشنری نظام بحال کړو، خو د تیر په څیر دا به هم ګټور نشي. رضا رومي د مقالې په اخر کې وایي د ولستونزې یوازې مضبوط ځایي حکومت یعنی لوکل ګورنمنت حل کولی شي، نو په کار ده چې په دغه لړ کې ګامونه پورته کړی شي. د دې ترڅنګ پولیس ته خطر بیت ورکول او شمیره یې زیاتول په کار دي. د دې نه علاوه په کراچۍ کې د فرقیزو او نسلي شخړو نه علاوه ترهګر هم فعالیتونه کوي، د هغې لپاره استخباراتي نظام ته وده ورکول په کار دي، او دا ټول کارونه د ټولو سیاسي ګوندونو په صلاح او مشوره ترسره کېدل په کار دي چې دا راز کراچۍ د مسلې مستقل حل راوتل شي.
منور شاو، رويټرز خبري اژانس او امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز په خپل ریپورتونو کې لیکلي دي چې د امریکا حکومت پر دې فکر کوي چې د پاکستان پوسټ مالی او نور مرستې تر هغه وخت وځندوي تر څو چې دغه ملک د اورپکو پر ضد سخت ګامونه پورته نکړي. په دې اړه نور تفصيل زموږ له همکاري فرخنده وزیر څخه اورو.
رائټرز خبری اجانس لیکي د امریکا ولسمشر باراک اوباما انتظامیه به د پاکستان په واسطه سناسه 800 میلیونه امریکایي ډالر امداد پر دې ودروي چې امریکا د پاکستان د هغې فیصلې نه د خوشاله چې پکې د دغه هیواد نه امریکایي روزن کې وېستل شول او د اورپکو پر ضد د عملیاتو نه هم نړۍ نه د خوشاله. د دوه هیوادونو ترمنځ تعلقات له هغې وروسته زیات خراب شول چې امریکا غواړي پاکستان د وسلوالو طالبانو لاب سخت پوځي عملیات وکړي. د مای په دوی منیټه د امریکایي پوز لخوا د القاعده مشر اسامه بن لادن په یو چاپ کې وجل او په ډرون بریدونو کې د عام خلکو وجنه هم هغه یو سو وجوهات دي چې له عملې په دې وروستو کې د اسلام آباد او واشنگټن اړیکې د کړکېچ سره مخ شوې. په امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز کې اریک سمیت او جین پرلز درو امریکایي چارواکو لخوا لیکي امریکا به 800 میلیونه ډالر مالی مرستې او سامانونه د پاکستان په واسطه یا خو وزندوي او یا به نه ورکوي. امریکایي چارواکي دا هم وایي دغه مالی مرستې او سامانونه امریکا پاکستان ته ورکولې هم شي که چېرې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ښې شوي او پاکستان د ترهګرو خلاف کلک ګامونه پورته کړل. پاکستان هغه پروګرام وتړو چې پکې امریکایي پوځي روزن کې د دغه هیواد امنیتي ځواکونو ته د ترهګرۍ ضد نړیواله مبارزه کې ټریننګ ورکولو، او امریکا ته یې دا هم ویلي دوی خپل هغه اډه بندولې هم شي د کومې نه چې سیایي ډرون جازونه د اورپکو خلاف استعمالوي. نیویارک ټایمز لیکي د امریکا دفاع وزارت پینټاګان چارواکي وایي دوی به د پاکستان د فیصلو ته کتنه کوي او پر دې دغه هیواد ته سخت جواب هم ورکولی شي. د پاکستان په ایبټ آباد ښار کې د پوځي اکیډمۍ سره نږدې د القاعده د مشر اسامه بن لادن وجلو یو شمېر پوښتنې هم پیدا کړې دي چې آیا د پاکستان پوځ بن لادن ته په دغه ځای کې پناه ورکړې وه او کنه، چې پر دغه پاکستان ګیله هم کوي. دوی ته دغه چاپې په اړه څه نوو ویلي. د واشنگټن او اسلام آباد اړیکې په تیر کال کې له هغې وروسته خراب شوې چې د سیایي یو کارکونکي ریمن ډیویس په لاهور ښار کې دوه کسان پر دې ووژل چې غوښتل یې په د حمله وکړي، او په تیره اونۍ کې د امریکا د ګډو ځواکونو چیرمن اډمیرل مایک مولن په پاکستان د یو خبریال سلیم شهزاد د تختولو او وژلو تور هم ولګوو. اډمیرل مولن داسې لومړنی امریکایي چارواکی دی چې په ډاګه په پاکستان د دغه خبریال د تختولو او وژلو تور لګولې. مشال ریډیو ته اس ام اس راولېږي.
بالکل، تاسو اوس کولای شئ مشال ریډیو ته د اس ام اس لاري خپل پیغامونه راولېږي. د اس ام اس لپاره زموږ شمیره ده
0332533333 15 1
او که تاسو د پاکستان نه بهر اس ایم اس کوئ
00923325315
نو بیړه وکړئ، همدا اوس موږ ته اس ایم اس راولېږئ.
د خیبر ایجنسی له جمرود تحصیل سره اړه لرونکي ایجنډا خېلو قبیلې هم د وسلوالو پر ضد د امن لشکر جوړولو اعلان کړی دی. دوی وایي چې ټول وسلوال دی ژر تر ژره د دوی له سیمې څخه ووځي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر ایجنسی د جمرود تحصیل جنډا خېل قبیلې هم د امن لخکر جوړولو پریکړه کړې ده. د دغې قبیلې د مشرانو په وینا دوی به ډېر زر امن لخکر اعلان کړي او د ځایي چارواکو او امنیتي ځواکونو په ملاتړ به په دې سیمه کې هیڅ ډول ترهګر یا وسلوالې ډلې نه پرېږدي. د جنډا خېلو قبیلې مشرانو دا اعلان هم کړی دی چې د دوی سیمې نه دې زر تر زره وسلوال ووځي، ګنې د دوی پر ضد به وسلواله جګړه پیل کړي. په یاد سیمه کې د امن لخکر د جوړولو په حق لباندې د جنډا خېلو قبیلې یو مشر عیسا خان اپریدی مشال ریډیو ته وایي
او د جنډا خېلو قبیلې ځینې مشرانو دا هم وویل چې دوی د خیبر پولیټیکل او پوځي چارواکو سره هم په دې اړه لیدل کتل شوي دي او د امن لخکر د فعالولو او د کومک په حق لی هم ورسره خبرې اترې روانې دي. یاد دی وی چې جنډا خېل قبیله د لوړګي تحصیل د بازار زخه خېلو سره لګېدلې سیمه ده، چرته چې هم د مخکې نه د زخه خېلو قبیلې یو امن لخکر جوړ شوی دی او په خپله سیمه کې د وسلوالو ډلو پر ضد جګړه کوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
تصوف سمانا لري
نفس فاکول او آغا پسائیستو کوکیو باندی مزین کول
دا کوم لاره ده؟
تصوف چې ده دا الله ته رسیدو یو نیغ او لنډ لاره ده.
عرفان څه ته وایي؟
عرفان او تصوف د ځان پیژندنه او د خدای پیژندنه ته وایي.
د سولی او بشردوستی لپاره تصوف څه رول لوبولای شي؟
د انسانیت د ښېګړې لپاره د ټولو نه زیات کار چې دی هغه صرف صوفیزم کولای شي، بل هیڅ یو ازم نه شي کولای.
تصوف پر پښتو شعر څومره اغیز کړی دی؟ دا او نور د مشال ریډیو په اونۍ خبرونه شعر او تصوف کې د هر جمعې او خالی په ورځ اوریدلای شي.
فرانس پریس خبری اجانس په یو رپورت کې لیکي امریکا د افغانستان انکڅه لیوي خو خپل زرګونه پوزونه باسي، نو بل پلو په پام کې لري چې اوس خپل زیات ځواکونه د افغانستان د جنوبي ولایتونو لکه هلمند او کندهار څخه زیات مشرقي ولایتونو کونړ، نورستان او خوست ولېږي، چې دا سیمې د پاکستان سره پر پوله پرتې دي او تریابلې خوا ته د حکانی اورپک ډله او نور ډلې میشته دي. نجیب عامر درته په دې اړه نور حال درکوي.
د فرانس پریس خبری اژانس ته یو رپورت لمخې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ کې ترهګرۍ خلاف جنگیدونکو نړیوال ځواکونه په پام کې لري چې د افغانستان د جنوبي سیمو نه خپل پام د پاکستان سره په پوله پرتو سیمو ته واړوي او دوی به خی تر 2014 کال پورې په دغه سیمه کې خپل جنگ ته دوام ورکړي. په داسې حال کې چې د نیټو ځواکونه په افغانستان کې په دریو کالو کې خپل ماموریت ختموي، اتحادي مشران په دې باور دي چې د افغانستان په جنوبي ولایتونو کندهار او هلمند د طالبانو خلاف لویو عملیاتو اوس د جنگ نقشه بدله کړې ده. اوس به په جنگ کې د افغانستان مشرقي سرحد ته ډیر فوقیت ورکول کیږي او د پلان جوړون کې په دې کار کوي چې په دغو سیمو کې څه ډول د حقانی او نورو ورپکو ډلو سره مقابله وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو په پام کې لري چې د راتلونکو اوړي پورې د افغانستان نه 3,000 ځواکونه وباسي، خو دوی به د افغانستان په ختیځ ولایت خوست کې د خپلو ځواکونو شمیره زیاتوي او دوی به هڅه کوي چې له 13 کلونو نه په دغه سیمه کې پیل شوی جنگ وګټي. د خوست په صبری ولسوالۍ کې د امریکا د ځانګړو عملیاتو یو مسؤل آرون ټپلمن فرانس پریس خبري ایجنسی ته ویلي د دوی ځواکونه د هفتې ډېر شپې د دښمن خلاف په عملیاتو کې تیروي. نوموړی وایي موږ په جارحانه انداز کې عملیات کوو، د دښمن د ترشا تمبولو او د امنیت د خوندي کولو هڅه کوو. د نوموړي په وینا دې سیمې تر کلونو کلونو پورې د اورپکو لپاره د خوندي ځالې بڼه غوره کړې وه. ارون ټپلمن وای په افغانستان کې به د زنو سیمو کنټرول افغان ځواکونو ته وسپارل شي، خو د صبری ولسوالۍ له دغو څخه نه ده، ځکه دغلته امنیت خوندي نه دی او د دې ولسوالۍ زیاتره برخې لا تر اوسه د دوی په واک کې نه دي. په خوست کې د بیا رغونې صوبایي اداره پی آر ټي د دې خبرې ملاتړ کوي چې ځایي قومونو ته د ګوتڅنډنه وشي چې د یاغیانو خلاف د یو موټی شي، ځکه چې یاغیان د همدوی له منځ نه په وسلو سنبال تیریږي. د خوست د پی آر ټي ادارې مشر کیپټن سټیو باونچ وایي د بیا رغونې لپاره په دغه سیمه کې وضع جوړه نه ده. د نوموړي په وینا په افغانستان کې د اورپکو خلاف متحرکه مبارزه اورپکې دې تړ باسي چې د تختیدو او پاکستان ته دا وړېدو لپاره د خوست ولایت ته مخه وکړي او همدا ده چې دلته به نندرې رامنځته کیږي. همدارنګه د افغانستان ختیځو کونړ او نورستان ولایتونو ته هم د اورپکو د ځپلو لپاره جنگ غزول امکان لري. امریکایي وګړپو ریچارډ سټران چې د نورستان په حالاتو یې سیړنه کړې وای، کله چې د کامدیش ولسوالۍ نه په 2009 کې امریکایي ځواکونه ووتل، دا سیمه د طالبانو وخت راغله. خغلی سټران د سیمې د خلکو سره په اړیکه کې وي او د هغوی نه د ترلاسه شوو معلوماتو په رڼا کې وایي طالبان هلته ځانګړی زندان لري، د سیمې خلک وهي او ډبوي، سکولونه تړي او استادان وژني. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو کمانډان جنرال ډیوډ پټریوس چې اوس یې د کار موده پای ته رسیدونکې ده، د جولای په 3 نیټه د دې خبرې پخلی کړو چې دوی به د خپلو ځواکونو عملیات د افغانستان په ختیځو سیمو کې غځوي. بل پلو کره کتونکي وایي د افغانستان نه د امریکایي ځواکونو وتل به ښایي په افغانستان کې په دومره اندازه کې بهرني سرتیری پرې نږدي چې په ختیځو سیمو کې د اورپکو خلاف وجنګیږي. خو ځینې نور بیا وایي اصلي ستونزه د پاکستان په قبایلي سیمو کې د اورپکو مرکزونه دي، چرته چې د امریکا عملیات یوازې تر ډرون بریدونو پورې محدود دي، ځکه چې پاکستان امریکایي ځواکونو ته په ځمکه د عملیاتو اجازه نه ورکوي.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
د بلوچستان په بارکان ضلع کې د کویلي پر ټرکانو او ټینکرو راګټي برید شوی چې په نتیجه کې 3 چلوونکي وژل شوي. بلې خواته د بلوچستان د بلوچمیشتې سیمې مستونګ د دشت په سیمه کې د نیټو پر اکملتي ټینکر ډز شوی چې په ترڅ کې د ټینکر چلوونکي وژل شوی دی. نیاز مساخی لپاره نور حال راکوي.
اوله پیشه د ضلع بارکان د رړکن په سیمه کې هغه وخت رامخ تسوه کله چې د سیمې د لویزو د وینا ترمخه ناصرګند کسانو د بلوچستان له لورلای څخه د پنجاب پر لور روان پر ټینکرو او د کویلي پر ټرکانو راکټي برید وکړي چې په نتیجه کې 3 کسان وژل شوي. د ضلع بارکان د لویزو یو مشر محمد نعیم په دغه اړه و مشال ته وویل باز خان چې د پلار نوم یې نواب خان او په قوم ناصر دی وژل شوی دی. د ده تعلق له ژوب سره دی. دویم کس غلام عباس او دریم خورشید احمد نومیږي. د دواړو تعلق د پنجاب صوبې له ګجرات سره دی. دوی هم په پیښه کې وژل شوي دي. دغه رنګه 3 کسان وژل شوي. له پنجاب سره اړه لرونکي کسانو مړي د هغې صوبې پر خوا او له ژوب سره تعلق لرونکي مړي د لویزو چارواکیو و خپل ټاټوبې ته لېږلی دي. د لویز مشر محمد نعیم زیاته کړه چې لویز په پلټونو بوخت دي او ډیر زر به تر څه نتیجې ورسیږي. هلته د مستونګ د دشت په سیمه کې د سیمې د لویزو په وینا ناصرګند کسانو د افغانستان پر لور روان د نیټو پر یو تیل وړونکي ټینکر ډزې کړي چې په نتیجه کې د ټینکر ډرایور لوکمان شاه وژل شوی او ټینکر ته سخت زیان رسیدلی دی. تر دې دمه لا چا د یخ سو دواړو پیښو پړه په غاړه نه دا اخیستې، خو په بلوچستان کې وخت نا وخت دا رنګ پیښې رامخته کیږي او اکثره د کویلې پر ټرکانو د بریدو پړه بلوڅ خپلواکي غوښتونکي سازمان بلوچ لیبریشن آرمی په غاړه اخلي. یاد دوی چې د تیر اتوار په ورځ بیا هم د ضلع بارکان په دغه سیمه کې د پنجاب صوبې پر لور روان د کویلې پر ټرکانو راکټي برید سوی و، چې په نتیجه کې له کل عبدالله سره تعلق لرونکي دوه ډرایوران وژل سوي وو. د دغه برید پړه هم بلوڅ لیبریشن آرمی په غاړه اخیستې وه او ویلي وو چې دا رنګه بریدونه به تر هغه پورې دوام ولري تر څو چې د سازمان په ټکو د بلوڅ خاورې کویله و پنجاب ته لیږل بندیږي نه. نیاز مساخیل، مشال رادیو، کوټه.
د لیکوالو، شاعرانو او هنرمندانو سره د مشال ژوندۍ کلتوري بندر.
په پېښور کې د مازیګر 5:30 بجې سوې. راځي چې له ملیحا امیرزاده څخه د خبرونو لنډیز واورو.
دا پاکستان د پوز ویان میجر جنرال اتر عباس ته امریکا نه غوښتنه کړې کده ایمن الزواری په اړه ورسره معلومات وی نو له دوی سره دې شریک کړي. د خیبر پختونخوا د کوهارت ضلع په جواکې سیمه کې د ځایي امن لخکر 15 غړي د نامعلومه وسلوالو لخوا وژل شوي دي. د یوې امریکایي ورځپاڼې د رپورټ تر مخه امریکا کې دیشي پاکستان ته نور پوځي مرستې ورکول بند کړي او یا یې وځنډوي. په کورمه ایجنسۍ کې د اورپکو پر ضد د پاکستان پوځي عملیاتو له وجې د بې کوره شوي خلکو د اندراج سلسله روانه ده. په خیبر ایجنسۍ کې د جمرود تحصیل جنډا خیل قبیلې د اورپکو پر ضد د امن لخکر جوړولو فیصله کړې. په افغانستان کې د مکر ولسوالۍ ولسوال ملا داود د سړک د غاړې په ماین چاودنه کې وژل شوی. د شام حکومت د مخالفو ډلو سره په خپل سر د کامی مذاکراتو په نامه د خبرو شروع کولو اعلان کړی.
د خبرونو لنډیز مولا مشال ریډیو څخه واورېدی چې ملیحه امیرزاده وړاندې کاوه. ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون د لیکوالې عائشه صدیقه یو مقاله خپره کړې ده چې پکې ویل شوی دی نن سبا میډیا دا خبره نه په ډاګه کوي چې په بلوچستان کې د یاغیتوب د دې نوې لړۍ تر شا د بلوڅ کامپروستو لاس نه دی، بلکې د بلوچستان هغه منځنۍ طبقه ده چې نه پرې یوازې د پاکستان ریاست لخوا تشدد کیږي، بلکې ځایي خلک یې پرې د ملیشیا ځواکونو په شکل کې ودرولي دي، کوم چې زیاتره پښتانه دي. د دې مقالې غټه کې همکار اسرار عالم مومند وړاندې کوي.
لیکوال عائشه صدیقه وایي نن سبا په بلوچستان صوبه کې لوی هلې ځلې روانې دي او په خاصه توګه اسټابلیشمنت لخوا د دغه صوبې زیاتې دورې کیږي او د دغه په اړه لیکنې هم کیږي. د دې هر څه موخه دا ده چې هغه کومې لارې ولټول شي چې د بلوچستان صوبې خلک محب وطن جوړ کړي شي. لیکوال وایي د بلوچستان په اړه کومه ستراتیژي خپله کړې شوې د هغې دوه برخې دي. لومړی دا چې د تاثر ته هوا ورکړل کیږي چې په بلوچستان صوبه کې د تشدد تر شا بهرنۍ لاس دی او دارنګ د دې مخنیوي لپاره د طاقت استعمال پکار دی. لیکوال وایي دویمه خبره کومه چې د بلوچ قام سره بالکل سمون نه خوري هغه دا کیږي چې په بلوچستان کې خلک په خپل منځین خطو کې وجل کیږي او دارنګ دغه صوبې خلکو ته د روزګارونو ورکولو سره به دا مسله ختم شي. لیکوال عائشه صدیقه وایي چې دا یو عام عقیده ده چې په بلوچستان کې کم پرست مشران څوک چې یاغي توپ ته هوا ورکوي د خپل خلکو ملاتړ وسره نشته. لیکوال وایي دا د غیر بلوچو ناکامي ده چې دا خبره په ډاګه کړي چې په بلوچستان صوبه کې د ملیشیا ځواکونو موجودګۍ سره دغلته کې حالات نور هم خرابېږي، ځکه چې د ملیشیا ځواکونو کې زیاتره اهلکار پښتانه دي او دې سره د پښتنو او بلوچو ترمنځ نفرت ته هوا ملاويږي. همدارزه لیکوال عائشه صدیقه وایي چې په بلوچستان کې موجود ایجنټان که یو خوا په بلوچیانو کې یره خوروي نو بل خوا ښکاري داسې چې کم پرست ډلې د پنجاب صوبې سره تعلق لرونکي خلک وجني. همدارزه لیکوال وایي په بلوچستان صوبه کې د کم پرست مشرانو سره دا شان سلوک کیږي لکه څنګه چې په بنګال کې د سیاسي مشرانو سره کېده. همدارزه په مشرقي بنګال کې به یو عام پوځي ته ویل کېدل چې تاسې د دې نظریې د لاندې بنګالیانو باندې ظلم کوي چې دا ټول هندوان دي. لیکوال عائشه صدیقه وایي چې ولی ځینې خلک د بلوڅو لخوا په دغه رویه باندې ټکونه کوي ځکه چې دا خو د ریاست لخوا په دغه صوبه کې د فعالیتونو ردعمل دی. لیکوال وایي چې په بلوچستان کې د تشدد ملاتړ په لحاظ سره په کشمیر او بلوچستان کې لږ فرق دی. همداراز داسې کره ثبوتونه هم نشته چې ثابت کړي د غیر بلوچو په وجنه کې بلوچ کم پرست ککړ دي. لیکوال وایي چې نن سبا میډیا دا خبره نه پټاګه کوي چې په بلوچستان کې د یاغیتوب د دې نوې لړۍ تر شا د بلوچ کم پرستو لاس نه دی، بلکې د بلوچستان هغه منځنۍ طبقه ده چې نه پرې یوازې د ریاست لخوا تشدد کیږي، بلکې ځایي خلک یې پرې د ملیشا ځواکونو په شکل کې ودرولي، کوم چې زیاتره پښتانه دي. په بلوچستان کې روان یاغیتوب په 2005 کال کې هغه وخت شروع شو کله چې استخباراتي ادارې ځینې انجینران او ډاکټر و تختول او تشدد یې پرې هم وکړو. لیکوال وایي که څه هم ظالم اسټابلیشمنت خپل کړې تشدد هیر کړې، ولې د ظلم ښکار شوي بلوچستان د خپل خپلوانو مرګ او په هغوی شوی تشدد نه هیروي او بدل اخیستو لپاره راوځي. لیکوال وایي د 45 کلونو راهیسې بلوچستان په غربت کې اوسېږي او تر دې دمه ورته د موقع هم نه ده ورکړل شوی چې خپل مظلومیت ثابت کړي. همدارز لیکوال وایي چې ځای پر ځای د اف سي چیک پوسټونه او د استخباراتي ادارو لخوا د کمپرست مشرانو تختول هغه زخمونه دي چې د یو څو روزګارونو ورکولو سره به یې درملنه ونه شي.
تاسو مشال ریډیو اورئ. او سم د پېښور پر لور، د پېښور د یونیورسټي آف انجینرینګ اینڈ ټیکنالوجی یا د انجینرینګ او ټیکنالوجی په پوهنتون کې د داخلي لپاره ټیسټ نن ترسره شو. د دې پوهنتون چارواکي وایي چې په دې ازموینه یا ټیسټ کې شاوخوا 12,500 زده کوونکو برخه اخیستې وه. د مشال ریډیو خبریال فواد علي شاه دې ټیسټ ته ورغلی وو او ستاسو لپاره یې دا رپورټ پرې چمتو کړی دی.
نن د پېښور په آرمی سټیډیم کې د پېښور یونیورسټي آف انجینرینګ اینڈ ټیکنالوژي په بیلابیلو سانګو کې داخلو د پاره ټیسټ یا امتحان واخیستې شو. په دغه ټیسټ کې د پاکستان د بیلابیلو سیمونو راغلي طالب علمان ناست وو. د پېښور د انجینرینګ یونیورسټي یا یو ای ټی د چارواکو د وینا تر مخه دغه ټیسټ کې 12,500 پورې طالب علمانو ګډون وکړو. د یونیورسټي چارواکي وایي چې په دغه 12,500 طالب علمانو کې به شپږ سوه 14 هغه طالب علمانو ته په یونیورسټي کې داخله ورکولی شي څوک چې دغه ټیسټ په خو یا اوچتو نمبرو پاس کړي. د انټری ټیسټ لپاره راغلي طالب علمانو سره ملګري او کور والا هم آرمی سټیډیم ته راغلي وو او د سټیډیم نه بهرې پنور کې د ټیسټ ختمېدو انتظار کولو. همایون خان څوک چې د دیر نا خپل زوی سره آرمی سټیډیم تراغله او مشال ریډیو تویل
کاکا دلته می زوی د هغه ټیسټ ور کې هغه سره راغله خپل مرضی و دغه چې د انجینیرینګ ته زم انجینیرینګ خپل چایس باندې تل بده کې د ماسا عمل دخل نو لاړیو فیصله په الله دا چې نو کار می بچی کړه دې موږ مهنت ته فیصله والله تا جو
عقیل زاده څوک چې د خپل روړ سره د ټیسټ ته پاره راغله وای چې د دې په کور کې دوه روریان ډاکټران دي او کشرې رورې غواړي چې انجینیر جوړ شي او د دې مقصد حاصلولو لپاره نن ټیسټ ته راغلی دی.
د نارت وزیرستان جین سینه راغلم او من میډیکل کالج زما ایم بی بی ایس ته تړیا او زما د اورور دی انجینیرینګ انټیټی فور کې دوی ته راغلم. زه مو د خپل میډیکل کې مو د مون اور کسونو سم میډیکل کې دی غنه هاي کې سټډي لک سی واده او لک ټینشن مینشن غنه دوی د انجینیرینګ لک ریلیکس سان ته راغلی. زما خپل شوق مندل ته راغلی.
د یو ای ټی او چارواکه محمد اسحاق وای
ٹوٹل سیٹ چی دی ٹول 613 سیٹوں نہ دی اوپن میرٹ کی کنا پدی کی 513 پکے پشاور کیمپس کے اخلی او 100 ببنو کیمپس ناغشتے کی گی.
دی یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی پی خور چاروا کی وائی چی دا دی ٹیسٹ نتیجہ با دروان میاشتے پاخرے ہفتہ کے روزی. فواد علی شاہ، مشال ریڈیو، پی خور.
د سوابی مردان 400 او بونیر هغه د تمباکو کروندګر چې تمباکو کری لتیر یو میاشتې د تمباکو او سګریټو د کمپنیو پر ضد په احتجاج وو. د دې غوښتنه دا وه چې دوی دې د سوات ټوبکو پروډکټ په نامه هغه څه واخی کوم چې دوی پیدا کوي، خو د تمباکو او سګریټو کمپنیو د دې تمباکو د کاروبار ملاتړ نه کوي او غیا نه اخستل. خو اوس د پاکستان ټوبکو بورډ د کمپنیو ملاتړ دغه احتجاج ختم شوی دی او په دې اړه د مشال ریډیو خبریال خالد خان دا رپورټ راکوي.
په خیبر پختونخوا کې د سیګریټو کارخانو او ډیپوانو د زمیدارونو د تماکو د هغه قسم فصل اخیستو پریکړه کړې ده کوم چې کروندګرو د بندیز باوجود په لویه کچه کړلې و. دغه فیصله د زمیدارو مشرانو د سیګریټ کمپنیانو استازو او ټوبیکو بورډ چارواکو په منځ کې د یو اوږد بحث نه پس وشوه. کمپنیانو د تماکو یو قسم فصل چې سواتی ورته ویلی شي د زمیدارونو د اخیستو انکار کړی و، د کوم په وجه چې د صوبې په ځینې ضلعو کې زمیندار په احتجاج و. د دې پریکړې په هکله د ټوبیکو بورډ سکتر نومان بشیر مشال ریډیو ته وویل،
میټنګ کې فیصله دا وشوه چې این آر وی چې دی نو دا ځل به ټوبیکو کمپنیز لاسټ ټایم بوالي، آئنده نه چې دی نو این آر وی پروډکشن چې دی دا بند شو، ممنوع شو. او دې لپاره چې دی نو مونږه ریټ مقرر کو 104.30 روپے فی کلو ګرام، او دا چې دی زمونږ د ټوبیکو بورډ مینیمم پرائس دی ټوبیکو لپاره، یعنی ټوبیکو کمپنیز چې دی این آر وی با پرچیز کوي مینیمم انډیکیټیو پرائس چې دی د ټوبیکو بورډ 104.30 روپے.
خو بیا یو زمیندار وایي چې دغه نرخ ډیر کم دی، خو دوی مجبور دي چې سخت کار خپل فصل خرڅ کړي، خو بیا به د تماکو کر نه کوي.
کم ریټ چې دوی موږ له وتړو نو دا مناسب د ګرانۍ نه دی، د تماکو د خواري یا د خرچې مناسب دا نه دی، خو چونکې موږ دوی دا مجبور کړو چې دوی چې موږ سره الو نه کنه، نو مشرانو دا فیصله وکړه چې دی والی خیر د کال نه مکرې. نو موږ وایو چې سکل لکه څنګه چې پروس کال تاوان کړی هم دا دوی چې کوم تخمونه خوښي کنه دای په موږ کړی لو، بیا غوی سر تست ویسته سکل به موږ دا خرج کوو، موږ په مجبورۍ باندې واپس مجبور شو دا به موږ پری دی بس نه وکړو. نه دې چې څومره ټیکس حکومت ته زی هغه بم ختم شي، نه دې افسرانو چې کوم مراد دي دا ځکه چې ته ماکونه کړی شنو د دې مراد خو ختم.
د سیګریټو کمپنی یو استاد دی، د دې په جواب کې وایي،
د لتیته جنرال منیجر انټرنیشنل سیګریټ انډستریز کې کار کوم. مین ایشو دا ده چې دا کم آف ویرایټی چې کم کم دوی نان ریکمینډډ ویرایټیز وایي، د دې کیمستري چې وګوري نو هغه د ایکسپورټ د پاره هم قابله نه ده، او د سیګریټ د سموکینګ د پاره هم ټیک نه ده. کمپنیانې څو کال نه راشي په دې شي لګیا و تیره دا نان ریکمینډډ ویرایټیز نه کوي، او چې کم اپروډ ویرایټیز دي د پاکستان ټوبیکو بورډ هغه سوینګ کوي، هوا را پلانټیشن کوي. کافی زمیندار تقریبا 70% پلانټیشن هم د دغه نان ریکمینډډ ویرایټیز شوی دی.
زمیندار یو مشر او تماکو کروندګر عبدالرب خان د سواتی تمباکو په حق لا وایي،
سواتی تخم توي دیتا اصلي د دینوم روډي چا دي نام دی پی ټی سی راج کړو په دې علاقې کې اې کې دا فائدہ دا چې اغا لکېږي خو لګه خواري واړي او ټول نمبر 1 خيږي. اوس د نمبر 1 دون غنجائش بداغي په جیب کینی نو غي شل قسمه باندې جوړي چر دامونګه د کې دانو کوز د شوګر کانټینټ په کم نه نیکوټین په کم نه.
د کسان بورډ یو غړي او زمیدار عبدال اکبر خان په دې محل اومن چې د تماکو هغه قسم چې کمپنیانی سفارش کوي د هغه نرخوم پورا نه دي.
پیړ 28 یو قسم د تماکو تخم دي، وی هغه د کوم ریټ مقرره کړی دی 125 روپۍ نو دا د لاګت کاش برابر نه دي، ځکه چې خرچه په دې باندې پر کې جی 150 روپۍ ده، او کاپنو او بورډ په شریکا چې په هغه کې زمیدارو نمائندگان ناش نو نو هغه 125 روپۍ ته
د ویلو ولدا چې د پښتونخوا په ثوابې بنیر مردان 400 او مانسی رز لوکي د تماکو کر په لوی کچه کیږي چې زمیدارو ته فائدې سره سره حکومت ته د مالیه په مد کې خوشا 40 ارب روپۍ هر کال ګټ ور کوي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو د حقایقو رابرڅرونکي.
افغان ولسمشر حامد کرزی درې ورځې مخکې د ولسی جرګې د تیر کال د ټاکنو په برخه کې د پیدا شوې ستونزې په اړه یو 15 کسیز پلاوی ګمارلی دی. د افغانستان د جمهوري ریاست د عدلي او قضایي بورډ مشر او د ټاکنو د خپلواک کمیسون د وړاندې سوي طرحې د څېړنې لپاره د ټاکل سوي پلاوی غړي نصرالله ستانکزی وایي چې موجب پلاوی له څېړنو وروسته ولسمشر کرزی ته مشوره ورکړه چې د ځانګړي محکمې پریکړه وروستۍ نه ده او استیناف غواړي. په دې لاره نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال نقیب الله متنوال راکوي.
د افغانستان د تیر کال سپتمبر په پارلماني ټولټاکنو کې د درغلیو تورونو او وروسته د همدې تورونو د څېړلو لپاره د ځانګړې محکمې په جوړېدو نه یوازې ستونزه هواره نه شوه، بلکې لا لنجمنه او اوږده شوه. دوی اونۍ وړاندې د پارلماني ټولټاکنو د څېړنې لپاره جوړې شوې ځانګړې محکمې اعلان وکړ چې په ټولټاکنو کې درغلی شوي او 26 تنه چې د انتخاباتو کمیسیون لخوا بریالي پېژندل شوي وو په درغلیو تللي او نا اهله وبلل شول، او پر ځای 26 تنه نور ولسي جرګې ته بریالي ور وپېژندل شول. په دې سره د انتخاباتو کمیسیون او ځانګړې محکمې ترمنځ ترمنځ یو بل لانجه جوړ او د حل لپاره د انتخاباتو یا ټاکنو کمیسون شپږ مادي طرح وړاندې کړه. ولسمشر حامد کرزي د دې طرح په وړاندې کېدو یو بل پنځه کسیزه کمیټه جوړه چې ترمنځ یې پریکړه وکړي. د کمیټې تیره ورځ پریکړه وکړه چې د ځانګړې محکمې پریکړه وروستۍ نه بلکې استیناف محکمې ته باید لاړه شي. د افغانستان د جمهوري ریاست د عدلي او قضایي بورډ مشر او د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د وړاندې شوې طرحې د څېړنې لپاره د ټاکل شوي پلاوي غړی نصرالله ستانکزی وایي چې د ټاکنو د ځانګړې محکمې حکم وروستۍ نه دی، استینافي حالت لري او کیدای شي دغه قضیه په دوهم پړاو کې هم تر تعقیب لاندې ونیول شي. ستانکزی څرګنده کړه چې د کمیسیون د طرحې په شپږمه ماده کې مهمه موضوع دا ده چې د کمیسیون او ځانګړې محکمې اسناد سره پرتله شي او کوم اسناد چې لازم دي اړوند استیناف محکمې ته ولیږي. د افغانستان د انتخابات کمیسیون باید ډیر ژر د ټاکنیزو څېړنو د ځانګړې محکمې فیصله د خپلو هغو اسنادو سره چې دوی یې په لاس کې لري د دوی شپږ مادې طرحې د شپږمې مادې د وړاندیز له مخې له هغو سره مقایسه کړي او د هغو کسانو چې د دوی حقوق د قضایي قرار پر اساس باید ورکړل شي تشخیص کړي او همدارنګه د ځانګړې محکمې د لیګل شویو اسنادو د رد لپاره که کوم معتبر اسناد ولري د څېړنو لپاره د استیناف محکمې ته ولیږي تر څو محکمه د موضوع د اصلي او واقعي جریان له مخې پریکړه وکړي. د ولسمشر حامد کرزي ویان وی دمر هم ویل چې ولسمشر د پلاوی نظر واوري د هغه تایید کړه او د پلی کېدو امر یې ورکړی دی.
رئیس جمهور په دې نظر ده چې چیرې دغه طرح عملي سي ان شاء الله عملي به سي دا به دغه ستونزې ته خاتمه ورکړي، هم به د افغانستان ملي نهادونو جایگاه نوره تقویه سي، هم به د افغانستان اساسي قانون حاکمیت تقویه سي او هم به د افغانستان د خلکو مصالح په دې کې خوندي وي.
دا په داسې حال کې ده چې ټاکنې تیر کال په سپتمبر کې شوې، دوې میاشتې وروسته یې پایلې اعلان شوې او څلور میاشتې وروسته ولسي جرګې په کار پیل وکړ، خو د مشروعیت مسله تر اوسه هم نه ده هواره شوې. نقیب الله متنوال، مشال راډیو، خوست.
د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې پس له دې نه به په ټول ننګرهار کې ورکړه راکړه د کلدارو پر ځای په افغانیو ترسره کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د تیرو شلو کلونو راهیسې په ننګرهار کې د افغانیو پر ځای د کلدارو چلند رواج موندلی و. نور حال له جلال آباد څخه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد په دې رپورټ کې راکوي.
په ننګرهار کې د کلدارو پر ځای په ورکړه راکړه کې د افغانیو د رواجولو یو غونډه د جلال آباد په شاهي ماڼۍ کې د ولایت مقام لخوا جوړه شوې وه چې د ننګرهار د 22 ولسوالیو قومي مشرانو، د ننګرهار د کسبګرو اتحادیو او اړوندو دولتي ادارو چارواکو پکې ګډون کړی و. د ننګرهار ولایت مرستیال محمد انیب ګردیوال خبریالانو ته وویل چې د افغانیو رواجول بل ولسوالیو څخه پیلوي
د لری پرتو ولسوالیو نه ټولو د اطرافونو موږ د ولسوال صاحبان او هم د ولسوالی سپینګیری مشران راغوښتلي دي په همدغې باندې چې دوی ته هم په ذهن کې دا خبره پیدا شي چې باید ټول نور افغانۍ په راکړه ورکړه استعمال شي، دا غونډه یو پیغام شي او هم دا خلک د سپینګیری مشران د خپلو ولسونو ته هلته همدغه پیغام ورسوي. ولسوال صاحبانو ته هم په دې کې هدایت وشو چې تاسو به هم په خپلو ولسوالیو کې کمیټې دې لپاره جوړې کړئ، دې لپاره به د سپینګیرو او مشرانو سره په دې کې مشورې وکړي تر څو دغه مشکل زمونږ حل شي.
په ننګرهار کې د افغانستان بانک مشر اجیره الله وویل چې کله دې وروسته هر څوک د افغانۍ او په ځای په کلدارو معامله کوي هغه به سرنوالۍ ته ورپیژني.
موږ ته وظیفه راکړل شوې ده چې موږ به د دیارلسمه ګڼه مسوبه د دې نه وروسته په جدیت سره تعقیبوو او تطبیقوو به او د دې کنټرول به ولایت مقام او مصروفیت کوي. د دې نه وروسته که څوک په افغانۍ باندې کاروبار نه کوي هغه به سرنوالۍ ته معرفي کوي.
د کسبګرو د اتحادی مشر اجی شکر الله په دکاندارانو غږ وکړ چې پس له دې نه دی ورکړه راکړه په افغانیو ترسره کوي.
نو موږ په بیم په حکومت غاګ انده غاګ دی چې دوی د عدالت وکي، انصاف دی وکي، یو غاګ دی وکي، یو قوانین دی وکي، دلته د مور او مایری خواص نه کوي. او ما نور په خپل دکاندارانو په خپل خاریانو غاګ دی چې افسوس افسوس شرم دی چې کلدارې جب کې ګرځو د هر لارې نه بچ خپل افغانۍ موږ وچلو او افغانۍ بچ تکوي شي کوي شي د دې ملک اقتصاد جوړي.
د یادولو ده چې د تیرو شلو کلونو رئیس په ننګرهار کې ورکړه راکړه په پاکستانی کلدارو ترسره کیږي او دا پنځم ځل دی چې د ننګرهار چارواکي د افغانیو د رواجولو په خاطر درنې غونډې رابلي، خو تر اوسه پورې د افغانیو په رواجولو کې بریالي شوي نه دي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
د مشال ریډیو اوریدونکو زیر درکو چې تاسو اوس موږ ته اس ایم ایس هم کولی شئ. که د مشال کومې خپرونې په اړه څه نظر لرئ، کوم خاص پیغام لري او غواړی چې مونږ درته د مشال په سپو کې خپور کو، نو په دې نمبر باندې خپل میسج یا اس ایم ایس پریږدئ. 0332 5333 3351. رښتیا هیر مو نشي چې د میسج په سر کې د مشال ریډیو او د میسج په پای کې خپل نوم ولیکئ.
اوس د خبرونه په دې برخه کې یو کلتوري ریپورت لرو. دا چې دا کلتوري ریپورت د څه په اړه دی؟ په دې اړه به له اسلام آباد څخه د مشال ریډیو خبریال ریاض مساخیل تاسو ته حال درکړي.
تیر شپه د مشال ریډیو په اسلام آباد بیرو کې د موسیقي یو وړوکی خو خوندور پروګرام شو چې پکې د پښتو سندرو ترستړونکو شاکر زیب سره سره سندرغاړو شاس خان او شاسوار هم ګډون لرلو. مشال ریډیو سره خبرو کې د شاس خان وینا وا چې هغه ویتا د فن پلار کې ډیر خندان رامخته شوی او اوس هم لا دا سلسله روانه ده. لکه چې وای
زه ډیر زیات ریلیجیس فیملی نه بلونګ کوم. زما والد صاحب الله دی بخي شیخ القران او زما رور چې د موجوده شیخ الحدیث ته ټول مليان یو جی واحد پکې یو زګونه غار راخته.
د خبرو سره سره سندرغاړو د خپل فن مظاهره هم وکړه. د پښتو ژبې نوی سندرغاړي چې راتلو سره د پښتو موسیقي په میدان کې خپل یو مقام جوړ کړی دی د خپل فن مظاهره صدا سے وکړه. دغه شان موسیقار شاکر زیب د خپل غزل او رباعی سره د محفل خوند یو پد وکړو. د شاکر زیب وینا وا چې یو وخت وو چې د پاکستان فلم او میوزیک انډستری بیخی ناسته وا او دغه حالاتو کې د پښتو فلمونو او سندرو د سنت ته یو نوې ژوند ورکو او دغه وجه ده چې یو شمیر د نورو جبو سندرغاړي او هنرمندان د پښتو سندرې وایي او پښتو فلمونو کې کارونه کوي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ تر ختمېدو او د نوې دور د پیلېدو وروسته د پیغلو او ځوانان پام د هنر لوري ته واوښته او په لسګونه رادیو او ټلویزیونونو چلنونه کار کوي. په دوی کې یو داسې ځوان هم دی چې د پلار پروډکشن په نوم یې د فلمونو د جوړولو او ژباړلو یو مرکز هم پرانسته دي. په دې مرکز کې پیغلي او ځوانان هم روزل کیږي او هم کار کوي. نجیب امیر په دې اړه یو ریپورت لري چې په یو سندره پیلېږي.
تاسو مو ژوند زیبا وطن
په هندی موسیقي کې د پښتو دا غږ د فضل احمد انیس ته چې په کندهار کې نه یوازې په خپل په هنري فعالیتونو پیل کړي بلکې نور ځوانان او پیغلي هم د پلار پروډکشن تر سیوري لاندې روزي او کلتوري هلې ځلې روانې کړې دي.
هر ځای کې چې افغان وي سلام ورته کوم، تر خاورې وطن خپل سر قربانوم.
فضل احمد انیس ته 2009 کال د نومبر په میاشت کې د افغانستان د ډرامو د پیژندل شوی ستوري ارواخات جان محمد پلار په نوم د پلار پروډکشن بنسټ کې خود او بیل دی چې څوک په ملاوټه پوي او یا هم مالی مرسته ورسره وکړي په کار پیل وکړ. دوی اول اول د زونو نور ملګرو په مرسته د پښتو زهر ډرامه جوړ کړه.
تلکه چې درس ته نه ځه
اغا جان زموږ معلم صاحب جرمني ته ولاړ
او بیا یې د بالیوډ د گجنی فلم په پښتو کې ډبنګ وکړ. خو سکار په درس کې روان دی. دا تیاو په شاوخوا کې فلمونه ژباړلې. د کرشما په نوم یو هندي سریال هم د افغانستان یو خصوصي ټلویزیون ته ژباړلې او په لزګونو پیغلې او ځوانان ورسره په هلو ځلو بوختې. د خپلو کارونو او په دې لاره کې د خپلو ستونزو په اړه وایي.
ډېر لږ داسې موږ بازار لرو چې په مشکل د میاشتې د هغو څخه موږ تقریبا $3,000 موږ په لاس راوړو، خو دلته زموږ مصارف تقریبا چې هغه موږ بېخي سره کم را کم کړو $4,000 زموږ مصارف یې خدمت کی درول له دای اداره زیره میداده چې لږه په اوسه کې را سره دی مرسته مینه والا کله د کار سره دی خو زیاته ده او په افغانستان کې بل خصوص په کندهار په دې سیمه کې چې زیاته ده د ځخ په برخه کې خو تر اوسه پورې لا خو دې دې څخه داریږي چې د تلویزیون د پردې پر مخ باندې راځي او خپل هنر او افغانانو سره شي.
خاغلی انیس په دې توانیدل چې د خپل کار لپاره د پروډکشن یو تکړه ډله لزان سره ولري. په دوی کې جنکۍ هم شامل دي. د سپوږمۍ هلی په نوم د کندهار یو پیغله چې د پلار پروډکشن برخه ده وای د افغانستان جنکۍ د تمثیل په میدان کې تر هیڅ چا کمې نه دي. که کورنۍ ورته اجازه ورکړي او د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت ورته پام وکړي نو دوی به خپل هنري فعالیتونه ډیر ښه په مخ بوزي.
بله بله، او موږ د سینما ژغونو کې موږ کوم دوبلاتي کیږي یا تزماتي کیږي موږ هغه رولونه کوو. دا نو نه پېژنم چې دا څنګه اوس وکړل چې زه اول واری چې زه د ډایرکټر سره کښېنه سلام چې هغه به یو جمله را کوي چې دا هغه څه جرا باندې وکړه. نو ما بیا هغه څه باندې کتل یو مې هغه څه جرا کوي چې ټول چې وخاندې یو مې هغه څه خندل ولا دي کورنۍ دې څه داسې څه چې هغه نه راځي کېږي. دا هغه یو چا زړه غواړي مثلا د خوند زړه غواړي چې راسم سره کار وکړي چې داسې کورنۍ چې هغه زړه نه وتښته کوي. زه غواړم چې نور خوند زموږ سره کار وکړي په دې هغه تشویق کې اوس په دې دغه کې زموږ سره هیڅ تشویق نه دی شوی.
په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال راډیو واخو یوازې د دوی په وینا شریخ خپرونې به کولې او د ټلویزیون دروازو ته درانه کلپونه وراچول شوي وو. د طالبانو د واکمنۍ له ختمېدو وروسته او د نوي حکومت د راتګ نه پس په افغانستان کې ګڼ شمېر ټلویزیون سنټرونه او رادیوګانې جوړې شوې چې په آزاد چوکاټ کې فعالیت کوي. دوی د خپلو لیدونکو او اوریدونکو د تندې د ماتولو لپاره اړ کیږي چې د هند او پاکستان او د نورو هیوادونو د ډرامو او فلمونو پښتو او دری ډبنګ وړاندې کړي. پلار پروډکشن په دې لاره کې نه یوازې دا چې د نورو رادیوګانو او ټلویزیونونو سره مرستې کوي بلکې اوس په پام کې لري چې په خپل هم د ژوند په نامه رادیو او ټلویزیون جوړ کړي. انیس وایي حسب کوي چې کار ټول افغانستان تر خپل پوښښ لاندې راولي او ارمان یې دا دی چې په ګرده نړۍ کې د افغانستان نوم وځلوي.
پلار پروډکشن به د وخت د غوښتنو سره سم په نورو ولایاتو کې هم اتا کم اتیا و د افغانستان څخه به هر به هم خپلې څانګې ولري. خپل مې لوی ارمان دا دی د لوی افغانستان دپاره چې زه د افغانستان دپاره داسې یو کار وکړم چې د افغانانو په ټوله نړۍ کې وځلوم. دا زما یوازینۍ هیله ده.
هنر او کلتور د یو ملت پیژنګلوي کوي. د افغانستان د پیغلو او ځوانانو دا نوې کلتوري هڅې د یو نوې بدلون زیری ورکوي چې اوس به خلک د ټوپک پر ځای قلم او د جګړې پر ځای هنر ته ډیر اهمیت ورکوي.
د منګوټي سره
د
گرانو مینوالو قدرمنو زه کمرګولم تماشال رادیو پرونه همیشه اوزاورم او ډیر دلچسپ او خدا خوخه می دا او ډیر ښه جالب پروګرامونه لري خدای دې وکړي چې تاسو خوخه کې.
د مشال ریډیو درنو اوریدونکو د ریپورتونو لړۍ هم دومره وا. اوس د خبرونې په پای کې ورزو ملیحا مرزاده ته چې تاسو د نن ورځې وروستۍ د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
پاکستان د پوز ویان میجر جنرال اتر عباس ته امریکا نه غوښتنه کړې کده ایمن الزواهری په اړه ورسره معلومات وی نو لدوی سره دې شریک کړي. د خیبر پختونخوا د کوهارد ضلع په جواکې سیمه کې د ځایي امن لخکر 15 غړي د نامعلومه وسلوالو لخوا وژل شوي دي. د یوې امریکایي ورځپاڼې د رپورټ تر مخه امریکا کې دي چې پاکستان ته نور پوځي مرستې ورکول بند کړي او یا یې وزنډوي. په کورم ایجنسی کې د اورپکو پر ضد د پاکستان پوځي عملیاتو له وجې د بې کوره شوي خلکو د اندراج سلسله جاری ده. په خیبر ایجنسی کې د جمرو تحصیل جنډا خیل قبیلې د اورپکو پر ضد د امن لخکر جوړولو فیصله کړې. په افغانستان کې د مکر ولسوالۍ ولسوال ملا داود نن د سړک د غاړې په ماین چاودنه کې وژل شوی. د شام حکومت د مخالفو ډلو سره په خپل سر د کامی مذاکراتو په نامه د خبرو شروع کولو اعلان کړی.
د خبرونو لنډیز مو له ملیحا امیرزاده څخه واوریدې. درنو اوریدونکو له دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه پای ته رسیږي. سبا به بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. خو اوس بوریوال کاکړ له خپل ټولو همکارانو او په سیمه کې له ټولو خبریالانو سره یو ځای درڅخه اجازه غواړم. هر ځای چې یاست ښه ژوند ولرئ.